خبری دیگر ساعت 9 برمیگردم. تا آن زمان با رضوان مراد و یک برنامه دیگر از رادیو آزادی باشید. رضوان سلام.
ډیر زیات مننه امید مرزبان دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې پر ګډون غور بحث کوي. د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د وضعیت او دغلت دروانو تصفیوي عملیاتو په اړه په زړه پورې او مفصل رپورټ هم په دې خبرونه کې اوریدل شي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د پاکستان په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وشل شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا له کانګرسه د الوتکو، جنگي هلیکوپترو او نورو تجهیزات غوښتنه وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي که هر څه سمو په څو ورځو کې به د ایران او نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې عملي کېدل پیل شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وشل شوی دی. په کوټه کې د دې صوبې استخباراتي سرچینې وایي چې پرون د پشین په یو کلي کې نامعلومو وسلوالو د افغان طالبانو پر یو قومندان ډزې کړې او هغه یې وشلی دی. سرچینې وایي دا قومندان مولوي عالمجان نومېده او په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشري کوله او د کوټې شورا مرکزي غړی و. د مولوي عالمجان د وژلو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا د کانګرسه د الوتکو، جنگي هلیکوپترو او نورو تجهیزاتو غوښتنه وکړه. د امریکا د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې له مشر سره د امنیت ټینګېدو، اقتصادي ودې او اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د هڅو په اړه هم خبرې شوې او د امریکا دغه استازي باب کروکر د افغان ولسمشر او حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. د ارګ خبر پاڼه وایي چې باب کروکر او ولسمشر غنی د سیمې او افغانستان د امنیتي وضعیت له تروریزم سره پر ګډې مبارزې او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې ترسره کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د ښځو په ځانګړي زندان کې د دوسیو د څېړنې حکم وکړ. د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر له سترې محکمې غوښتي چې په کابل کې د ښځو په زندان کې د شکایتونو د هر اړخیزې څېړنې لپاره یو پلاوی وټاکي او پایلې ورسره شریکې کړي. ښاغلي غنی څو ورځې وړاندې په کابل کې د ښځو زندان ته ورغلی او د هغوی د ستونزو په اړه ورسره خبرې کړې وې. د افغانستان جمهوری ریاست پرون د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روان سیاسي بحران خواشینی څرګنده کړه. د ارګ خبر پاڼه وایي د ریاض او تهران ترمنځ سیاسي ناندرۍ د ټولې سیمې په زیان دي او دواړو خواو ته ښایي چې خپلې لانجې د مذاکرو له لارې حل کړي. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او قونسلګرۍ حملې د نړیوالو ډیپلوماتیکو تړونونو خلاف عمل بللی دی. او په هرات کې د مدني ټولنې یو شمېر استازو او د سیمیزو شوراګانو غړو د هرات ښاروالۍ د ماستر پلان ملاتړ وکړ. دوی حکومت ته په یو پرانستي لیک کې د ښاروالۍ د 15 کلن پراختیا پلان ملاتړ کړی دی. د هرات ښاروالۍ تېره اونۍ د ښاري ماستر پلان پر اساس هغه موانع لرې کړل چې د ایران د قونسلګرۍ پر وړاندې پر پیاده رو ایښودل شوې وې. د دې اقدام پر وړاندې د هرات یو شمېر حکومتي چارواکو او د ایران قونسلګرۍ شدیده نیوکه وکړه. په هرات کې د مدني ټولنې یو فعالې عزیزه خیرندیش د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې اداري فساد د دې پلان د عملي کېدو مخنیوی کوي. دا وایي ټول هغه کسان چې د خلکو د غوښتنو پر وړاندې درېږي مافیا دي او په هرات کې دومره زورور دي چې خدمتګارو خلکو د کار اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی چې یو حکومتي پلاوی په دې اړه څېړنه وکړي او رپورټ یې ولسمشر غنی ته وړاندې کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په اسلام آباد کې له چارواکو سره خبرې وکړې. نوموړی پرون له صدراعظم نواز شریف او د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وکتل. پاکستان چې له ایران سره ګډه پوله لري او د شیعهګانو لوی اقلیت پکې اوسي، د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ په هواري کې د مرستې ژمنه کړې ده. د پاکستان د صدراعظم دفتر ویلي چې پاکستان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ له امله د ټولې سیمې وضعیت ته اندېښنه لري. د شریف دفتر په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت حملې په شدت غندلې دي. ایرانی چارواکی بیا وایي چې د یمن په مرکز سنا کې د سعودي عربستان د جنگي الوتکو په حمله کې د سفارت ودانۍ ته زیان اوښتی او یو کارکوونکی ټپي شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر پرون وویل چې یو راکټ په سنا کې د دوی د سفارت ودانۍ ته نږدې لګېدلی او د سفارت یو ساتونکی پکې ټپي شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان تر دې مخکې دا پیښه د سعودي عربستان له لورې قصدی حمله بللې وه. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې له پسرلي راهیسې په یمن کې د شیعه ملیشو پر ضد عملیات کوي د تهران دا ادارت کړې ده. د دې ائتلاف سرچینو ویلي چې په سنا کې د ایران سفارت ته نږدې هیڅ ډول پوځي عملیات نه دي شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سم و په څو ورځو کې به د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدل پیل شي. کیری پرون خبریالانو ته ویل چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره یې تلیفوني خبرې کړې دي. جان کیری وویل چې امریکا د خپلو مسؤلیتونو ترسره کولو ته چمتو ده او ورته خبره یې د محمد جواد ظریف په حواله هم وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران ستاینه وکړه چې په ټیټه کچه د غني شوو یورانیمو ذخیرې روسیې ته استولي او وویل چې دا کار د ایران اټومي پروګرام په بېساري ډول شاته کوي. د فرانسې پولیسو یو سړی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش بیرغ یې پورته کړی وژلی دی. ویل کېږي چې دې سړي په پاریس کې د پولیسو پر یو پوسته د حملې هڅه کوله. د پاریس لوی څارنوال پرون په دې اړه د تروریستي حملې په توګه د څېړنو د پیل اعلان وکړ. د پاریس لوی څارنوال فرانسیوس مولینس وویل چې د وشل شوي سړي له جسد سره یو پاڼه موندل شوې چې د داعش بیرغ ورباندې رسم شوی او په عربي ژبه یې په یو پیغام کې د حملې پړه هم اخیستې وه. رپورټونه وایي چې دا سړی په مراکش کې زیږېدلی و او د ګوتو له نښانو یې ښکاري چې مخکې په غلا هم نیول شوی و. او د لیبیا په لویدیځ کې د پولیسو د روزنې په مرکز کې پرون په یو چاودنه کې لږ تر لږه 50 تنه وشل شول او تر سلو زیات ټاپیان شول. دا د لیبیا د دیکتاتور مشر معمر قذافي د رژیم تر سقوط وروسته له ډېرو خونړیو انتحاري حملو ګڼل کېږي. تر دې حملې څو ساعته وروسته یو بل حمله کوونکی چې چاودونکي مواد یې په یو موټر کېښي و د پولیسو د تلاشۍ پر یو پوسته حمله وکړه چې لږ تر لږه 6 تنه یې وژل. سره له دې چې د دې حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو داسې ګڼل کېږي چې د اسلامي دولت نام ډله یا داعش د دې بریدونو تر شا ده. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. په روانه خپرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې پر ګډون غور کوي. دا هم اورئ چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې له خپل قیادي شورا څخه دوه مهم طالب مشران لرې کړي دي. د نړۍ مطبوعاتو کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې د هلمند امنی قمندان وی مارجا په مکمله توګه د افغان ځواکونو په لاس کې ده او دغلته تصفوي عملیات پیل شوي دي.
نور دښمن نشي کولای چې دا لاره د ترافیک په مخ بنده کړي او یا د وسلوالو قوتونو په مخ داخل د مرجع کې هم بازار ته موږ لاړو. د بازار په شاوخوا کې مو هم پوستې پرانیستلې.
د خپرونې دوهمه برخه بیا یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخې ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري او په اف ام سل 0.5 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په سفر ډول اوریدلی شي. د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې پر ګډون غور کوي. رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یو شمېر لوړ رتبه غړو په حواله پرون دا خبر پور کړی خو د چا نوم یې نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به راتلونکې دوشنبه په اسلام آباد کې د دې بهیر په اړه مذاکرات پیل کړي. دا څلور اړخیزه غونډه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په لور لومړی ګام ګڼل کېږي. خو رایټرز آژانس وایي چې په دې مذاکرو کې د طالبانو ګډون لا سل په سلو کې نه دی تایید شوی. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په رپورټ کې اورو.
رویټرز خبري آژانس وایي د طالبانو یو شمېر مهمو غړو داسې اشاره ورکړي چې شایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په کوټه کې د طالبانو د یو قمندان په حواله ویل سوي موږ به شاید تر هغه وروسته چې د څلور هیوادونه د مذاکرو لپاره ځای، نیټه او شرایط وټاکي استازي ور واستو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه به د حکومت یو پلاوی د چین، پاکستان او امریکا له استازو سره په اسلام آباد کې وګوري او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي به خبرې وکړي. ښاغلی غنی وویل چې د دې لړۍ دوهمه برخه به په کابل کې وشي. د رویټرز په حواله په کابل کې چارواکو ویلي چې د روانې غونډې هدف د سولې د مذاکرو لپاره د یوې نقشې یا پلان جوړول دي. مخکې داسې ویل شوي وو چې ایران هم غواړي چې په دې مذاکرو کې ګډون وکړي، خو د افغان حکومت اجرایه رئیس پرون دا خبر رد کړ او څرګنده یې کړه چې ایراني چارواکو د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی.
تقاضای مشخصی که در ارتباط به چهار جانبه داشته باشند.
دیوایی ایران په څلور اړخیزو خبرو کې د ګډون کوم ځانګړی غوښتنه نه ده کړې. هغه څلور اړخیز میکانیزم چې څلورو هیوادونو موافقه ورباندې کړې او بل هر میکانیزم به چې رامنځته کېږي د مربوطو هیوادونو موافقه وي. په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې د اهدافو په اړه د ولسمشر غني وویاند رویټرز خبري اژانس ته په ایمیل کې لیکلي دا به افغانستان او زموږ شریکانو ته څرګنده کړي چې د ښکېلو خواوو هڅې تر کومه حده صادقانه او څومره حقیقي دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په طالبانو کې د بېلابېلو نظرونو شتوالی ښایي د سولې د مذاکرو د چټکوالي مخنیوی وکړي، ځکه یو شمېر طالبان له حکومت سره خبرې ردوي. خو د طالبانو یوه عمده قومندان رویټرز ته ویلي چې حتی د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني ښایي له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د طالبانو یو بل قومندان چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که سراج الدین حقاني په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا هم ولري، د درېمګړو للاربا ورمخه کیږي، ځکه هغه خپل شخصي امنیت له خطر سره نشي مخامخ کولای. سراج الدین حقانی ته ونجدي قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي هغه شایخ خپل استازي ورواستوي، خو په خپل به هیڅ کله ګډون پکې ونه کړي. د دې خبري اژانس په حواله د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد که څه هم ویلي چې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د کوم رسمي پلاوي پر ټاکلو خبرې نه دي شوي، خو په غوڅه یې په دې خبرو کې د ګډون امکان هم نه دی رد کړی.
و امریدل چې د طالبانو یو برخه غواړي چې د افغان حکومت سره د خبرو پړه په خپلو کې سلام مشورې تر سره کړي. اخوا بیا د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې له خپل قیادي شورا څخه دوه مهم طالب مشران لري کړي دي. دا منصور ډلې د اقدام وروسته لدې کړی دی چې د ژوند او مرګ پړه شکونه څرګندېږي. د دې موضوع پړه نور جزئیات له اسمت ساروان اورو.
پاکستانی رسنۍ وایي د اختر محمد منصور په مشرۍ د افغان طالبانو ډلې د خپلې رهبرۍ له شورا څخه دوه مهم طالب مشران لیستلي دي. د اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور پر اساس د کوټې شورا د طالبانو دوه مشران ملا عبدالرزاق او ملا حسن رحماني په دې خاطر ایستلي چې د ملا اختر محمد منصور مشري نه منله. ملا عبدالرزاق د طالبانو د واکمنۍ په مهال د کورنیو چارو وزیر او ملا حسن رحماني د کندهار والي و. اکسپرس تریبیون وایي چې دوی دواړه تیر کال د طالبانو په هغه مرکه چی پلاوي کې شامل ول چې د چین په اورومچی ښار کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره وکتل. د تیر میلادي کال په جولای کې وروسته لدی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مړینه تایید شوه، ملا اختر محمد منصور چې تر هغه وخته د طالبانو د ډلې مرستیالو مشر اعلان شو. خو د ملا عبدالرزاق او ملا حسن رحماني په شمول د طالبانو د کوټې د شورا یو شمېر غړیو او ځینو قومندانانو د منصور له مشرۍ سره مخالفت وکړ. دوی وروسته ملا محمد رسول اخوند خپل مشر وټاکه. اکسپرس تریبیون وایي د طالبانو یو مشر چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي وویل د دې لپاره چې رزاق او رحماني له امیر المؤمنین سره بیعت نه دی اعلان کړی له رهبري شورا څخه وایستل شول. د همداراز وویل چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د مشرتابه په شورا کې شامل کړی شوی. د ملا عمر رور ملا عبدالمنان ته په سیاسي کمیسون کې مسؤلیت سپارل شوی دی. دوی دواړو په پیل کې د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی و. د دوی د مخالفت په نتیجه کې په زابل، فراه او هرات ولایتونو کې د دواړو ډلو ترمنځ سختي او خونړۍ نښتې وشوې او دا هم ویل کېږي چې ملا اختر محمد منصور د همدغو اختلافاتو په لړ کې د خپلو مخالفانو له لوري سخت ټپي شوی یا وژل شوی دی. اکسپرس تریبیون ورځپاڼه هم وایي داسې شواهد نشته چې وښیي ملا اختر محمد منصور ژوندی دی. د مشرۍ د مخالف ډلې ویند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی وایي چې ملا اختر محمد منصور وشل شوی دی.
بالکل سل په سله کې موږ دا معلومات لرو، موږ ته د حتی د ایران د استخباراتو لخوا څه دا ویل شوي دي چې دا سړی مړ دی. اوس غواړي لکه درې کاله چې ملا صاحب په مرګ موږ وغولولو وسید منصور په مرګ بیا موږ درې کاله بیا غولۍ یو لوبه یو
له دې سره سره چې د منصور د ژوند او مرګ په اړه شکونه څرګندېږي دوه نورو طالب مشرانو هڅه پیل کړې چې له هغو قوماندانانو او طالب مشرانو سره خبرې وکړي چې لا هم د منصور د مشرتابه مخالفت کوي. ملا متی اولا چې په ملا نانی مشهور دی او ملا ترابی چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د عدلی وزیر و غواړي چې له ملا عبدالقیوم ذاکر سره خبرې وکړي. ذاکر چې په جنوب کې د طالبانو تر ټولو لوی قومندان ګڼل کیږي له منصور سره د اختلاف له کبله د تیر کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د پوځي کمیسون له مشرۍ لرې کړی شو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شروع چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 2206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان د حالاتو په اړه د ځینو مقالو او مطالبو ځینې برخې دروروي.
نېشنل انټرست خبرونه په خپل تازه کڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري. هغه وخت را رسیدلی چې د افغانستان په اړه امریکایي چارواکو جدي پوښتنې وشي. خبرونه لیکي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان کیمپل په روسیو کې په یوې خبري ناستې کې وویل د غواړي چې د روان کال تر پای پورې د امریکایي پوځیانو شمیر په افغانستان کې 9800 تنه وي او تر 15000 پورې به د دې پوځیانو د شمیر د کمیدو پروګرام پلی نشي. د نېشنل انټرست په وینا امریکایي جنرال په خپلو خبرو کې دا نه ده څرګنده کړې چې له 3300 اضافي پوځیانو څخه به چې په افغانستان کې پاتې شي څه ډول کار اخیستل کیږي او د هغوی لپاره څرنګ ستراتیژي پکار ده څو وضعیت بدل کړي. خبرونه وړاندې لیکي حقیقت دا دی چې تر وړم کال پورې په افغانستان کې د ناټو 1400 سره پوځیانو کوم د پام وړ تغییر رامنځته نه کړ او طالبان له 2000 کال را په دې خوا اوس تر بل هر وخت پیاوړی ښکاري. خبرونه بیا لیکي چې اوس داعش هم په افغانستان کې پیدا شوی د القاعده ګواښ هم له منځه نه دی تللی. نېشنل انټرست بیا د افغانستان تیر انتخابات یادوي چې په فساد ککړ شول او په نتیجه کې حکومت هم تقریبا وویشل شو چې په اغېزمن ډول کارونه نشي کولی. د افغانستان اقتصاد هم د دې لپاره کمزوری شوی دی چې اوس پکې په لسګونو زره بهرني ځواکونه نشته چې د هغوی په خاطر په میلیاردونو ډالر مصرف شي. نېشنل انټرست بیا لیکي چې په افغانستان کې د امریکا د مداخلې علت دا و چې القاعده له منځه یوسي او بیا دغه هیواد د ترستانو په ځاله بدل نشي. د دې هدف لپاره امریکا په تیرو 14 کلونو کې 6.6 میلیارد ډالر لګولي او نږدې 22000 امریکایي پوځیان په دغه هیواد کې یا وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې له دې سره په ځینو برخو کې بریاوې ترلاسه شوي خو له لویه سره د هڅې خپل هدف ته نه دي رسېدلي. په خبرونه کې لولو چې جنرال جان کیمبل به ډېر ژر د کانګرس او خبریالانو په وړاندې حاضر شي او هغه وخت را رسېدلی دی چې د کانګرس غړي او رسنۍ له دغه امریکایي جنرال څخه جدي سوالونه وکړي. دلبیریز بلې چاپی خبرونه فارن پالیسی بیا په خپله نوې ګڼه کې لیکلي دي چې له افغانستان د امریکا او ناټو د محاربو ځواکونو له وتلو سره طالبان با جرأت شوي او یو شمېر هغه سیمې چې پخوا یې له لاسه ورکړې وې بېرته نیولې دي. د خبرونې په وینا د هلمند په جنوب برخو کې چې امریکایي او برتانیي ځواکونو پکې قربانۍ ورکړې وې بېرته ګواښونه پیدا شوي دي. فارن پالیسی وړاندې لیکي اوس امریکا مجبوره شوې چې بېرته په دې سیمو کې مداخله وکړي او برتانیا هم د پوځي سلاکارانو وړې ډلې هلمند ته استولې دي او په روان میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لومړی قرباني هم په هلمند کې وه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورېده. هلمند امنی قومندان وایي مرجع ولسوالۍ لا وسلوالو طالبانو نیولې ده او دمګړې د هغې سیمې تلاشي روانه ده چې د وسلوالو د پټنځایونو شک پرې کیږي. مرجع ولسوالۍ د غزیدلې لار تر دو میاشتو وروسته خلاصه شوې ده خو لا هم وسلوال پر هغه حکومتي موټرونو ډزې کوي چې د ولسوالۍ مرکز ته روان وي. ویل کیږي چې په مرجع کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا دوه شپې وړاندې عملیات پیل شوي خو چارواکي په دې عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د شتون خبره نه مني. زمونږ همکار محمد الیاس دایی د پولیسو په یو کاروان کې مارجې تتللی دی او په دې رپورټ کې نور حال درکوي.
مرجی ته د سرتیرو لپاره د مهماتو او خوراکي توکو د انتقال امده ګینې ویل کیږي چې په عملیاتو بوخت دي. دوه ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د افغان ځانګړو ځواکونو او پولیسو لخوا د مرجی ولسوالۍ ټولې سیمې بیرته نیول شوي دي او طالبانو بېله مقاومته دغه سیمه پرېښې ده. ما ته هم د مرجی څخه د لیدنې موقع راکول شوه. ډېر اسانه نه ده چې د امنیتي ځواکونو په ټانک کې د وسلو او مرمۍ په منځ کې ناست دي. د ټانک چلوونکي زما تر څنګ پروت کلاشینکوف ته مرمۍ تېره کړه، ټیپ ته هوا ورکړه او موسیقي اوري. که څه هم هره شېبه د چاودنې او وسلوال برید په اړه فکرونه کوم، خو د چارواکو ډېر ډاډ آرام راکوي. غرمه مهال د لشکرګاه څخه ووتلو. د مرجی او نادالی پر دوه لارې د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ چې د مرجی څخه لشکرګاه ته روانو په مخه راغی. امنیه قمندان چې یوه پوره شپه مرجی ته د غځېدلې لار په پرانیستلو وهلې وه د مرجی د نیولو خبر ورکړ. ده وویل د مرجی پر سړک تر څوارلس ډېر بیلري ماینونه کشف کړي او خونسا کړي دي. سر جنگ زیاته کړه په عملیاتو کې بهرني ځواکونه نسته او د پولیسو او افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کېږي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاسته راغلله. هلته موږ عملیات درلودل. موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوانه ټوله لاره خلاصه کړو د ترافیک په مخ، او هلته نوې پوستې تقریبا لس دانې پوستې موږ افراز کړي دي او ټوله لاره بلاک کړله. نور دښمن نه شي کولی چې دا لاره د ترافیک په مخ بنده کړي او یا د وسلوالو قوتونو په مخ. داخل د مرجی کې هم بازار ته موږ لاړو. د بازار په شاوخوا کې مو هم پوستې پرانیستلې او د ناوې له خوانه هم نور قوتونو ماینونه پاکول او هغه لاره هم خوش شوله. په مرجی کې مخالفینو سخت شکست خوړلی ده. تقریبا یو سلو شل نفرونه زیاتې مړي او زخمیان شوي دي. دوی تر لاغه اخرو نقطو پورې بشا تللي دي.
د امنیه قمندان دغه خبرې د مرجی پر لار د موجود وضعیت سره فرق کوي. د دغه شل کیلومتره سړک تر شل ډېر پلچکونه په ماینونو الوزل شوي دي. د امنیتي ځواکونو دوه ټانګونه تخریب پراته دي او تر کیمپ سیمې پورې په بېلابېلو ځایونو کې وسلوال ډزې کوي او په ټانک کې سپاره پولیس هم په پیکا جواب ورکوي. د تریخ ناور د بازار وروسته تر کیمپ پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرمیو په پوچکونو لړلی او د لارې پر شاوخوا هیڅوک نه تر سترګو کیږي. یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري. دغه علایم پر دې لاره د تیرو سو قیمتي ورځو ښوونه کوي. پر لاره څو ځای ودرېدلو. پولیس هڅه کوي د مرمیو بار غټ موټرونه داسې رهبري کړي چې د وسلوالو لخوا پیرېدونکي مرمۍ ونه خوري. د کیمپ بازار چې د مرجی د مرکز څخه شاوخوا لس کیلومتره لیر دی تړلی او نږدې ټول دوکانونه چور شوي دي. معلومه نه ده چې دا چور چا کړی دی، خو د دې بازار په منځ کې د محلي پولیسو پوسته ده. په کې ناستو کسانو تور او سپین پاجونه تړلي او د سړک په منځ کې د افغانستان درې رنګه ډېر لوی بیرغ هم درولی دی. کیمپ ته ورسېدلو د مرجی پر اسمان د بارنیو ځواکونو دوه چورلکې، یوه جوټ او یوه هم ډېره ستره کشفي الوتکه ګرځي. د مرجی د منځه د غټو مرمیو او چاودونو ژغونه را رسیږي. د امانه زمي او پولیس د نوم نشو دور په شرط وایي تر هغو چې په دوامداره توګه د هوا د لارې ونه څارل سي، اضافي او زیات سرتیري دې ولسوالۍ ته ونه لیږل سي، د مرجی امنیت ټینګول اسانه نه دي. دی وایي دولت باید دا تصمیم ونیسي الوتکې د مرجی جغرافیه په دوامداره توګه وڅاري او دلته باید اضافي سرتیري راواستول سي، ځکه موږ ګورو چې ملي اردو جنگ نه کوي او که چیرې د ځمکني قوتونو سره هوایي ملاتړ ورسره وي مرجی جوړیږي او دلته بل ډول امنیت نسي راتللی. د مرجی د جنگ اول خطونه ټول د امن نظم پولیسو ساتلي دي. په کیمپ کې د پولیسو ولاړ کاروان تر مازیګره وځنډېدی او د مرجی مرکز ته په تللو ونه توانېدی، ځکه پر لاره تلونکي ټانګونه په منظم ډول د وسلوالو د سپکو او درنو وسلو تر برید لاندې راځي. دا ولسوالی په 2010 میلادي کال کې د شاوخوا 15,000 افغان او بارنیو ځواکونو لخوا د وسلوالو له ولکې وایستل شوه، چې د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې د وسلوالو د یو ستر ډله ییز برید په ترڅ کې ډېرې سیمې سکوت شوې او اوس یې حکومت د بیرته نیولو ادعا کوي. محمد الیاس دی، د ازادۍ راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په فراه ولایت کې ښځې د بیکارۍ څخه سره ټکوي، وایي چې د مؤسساتو په وتو سره دولت د ښځو بیکارۍ ته پاملرنه نه ده کړې. زموږ خبریال احمد شاه فطرت پر رپورټ لري.
په فراه ولایت کې ښځینه فعالانې د ښځو د بیکارۍ څخه سخت اندېښمنې دي. دوی وایي د مؤسساتو په وتو څخه ډېرې مېرمنې بیکاره شوي، چې دې کار د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هم زیات کړی دی. دوی په دې برخه کې دولت هم ګرم بولي او وایي چې نه دی توانېدلی تر څو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. د دوی په خبره هغه مېرمنې چې لوړې زده کړې لري هم د بیکارۍ له امله په خپلو کورونو کې ناستې دي، چې دا په خپله یوه فاجعه ده. په همدې حال کې د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلان هم دا ستونزه مني او وایي چې د حل لپاره یې هلې ځلې کړي. شاه ګل سدید د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست سرپرسته وایي چې د ښځو بیکاري یوه ډېره جدي ستونزه ده او په دې اړه دوی اړوند وزارت ته وړاندیزونه لیږلي، اما تر اوسه چا ورته پام نه دی کړی. له بده مرغه نن ښځو ته د کار هېڅ ډول زمینه برابره نه ده او حتی زموږ باسواده او مسلکي مېرمنې هم اوس د بیکاري د ستونزې سره مخامخ دي. موږ په دې اړه هڅې کړې خو تر اوسه نه یې بریالی شوي تر څو دغه ستونزه حل کړو. د ښځو ګډون د ټولنې په بېلابېلو څانګو کې د افغان دولت د لویو لاسته راوړنو څخه په تېرو 14 کلونو کې بلل کېږي، خو په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې دغه لاسته راوړنه د ننګونو سره مخ شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. امریکا هلې ځلې کوي چې د عراق مشرانو سره مرسته وکړي تر څو د ایران او سعودي عربستان ترمنځ ډیپلوماتیک لانجه په عراق کې فرقې شخړو ته لمن ونه وهي او د اسلامي دولت په نامه ډلې یادش پر وړاندې ورستي بریاوي تهدید نه کړي. د امریکا جمهور رئیس په دې حکله د عراق صدر اعظم سره تلیفوني خبرې کړې دي. سلطان محمد سرور پر رپورټ لري.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د عراق صدر اعظم حیدر عبادی وویل چې پرونی یو تلیفوني خبرو کې په سعودي عربستان کې د یو شیعه ملا د وروستي اعدام او په تهران کې د دغه هیواد په سفارت برید پاکله یو بل ته اندېښنه څرګنده کړې. دغه دواړو پیښو په اسلامي نړۍ کې فرقایي غم او غوسه راپارولې او په ځانګړې توګه په عراق کې د فرقایي شخړې د ناڅاپي زیاتېدو اندېښنه لیدل کېږي. د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره د سه شنبې په ورځ هم زرګونه کسان په بغداد او د عراق نورو ښارونو کې سړکونو ته راووتل او له حکومت یې وغوښتل چې د سعودي عربستان سفارت چې په تیرو 25 کلونو کې تړل سوی وو او یوازې تیره میاشت پرانیستل سو بیا وتړي. مظاهرچیانو د دریو شیعه پوځي ګوندونو د بدر د تنظیم اصائب اهل الحق او د کتایب حزب الله بیرقونه اوچت کړي وو. د شیخ ابو زهرا الفیالی په نامه یو مظاهره کوونکی رویترز خبري آژانس ته داسې وویل:
ونطالب الحكومه بقطع العلاقات الاقتصاديه
له حکومت غواړو چې د آل سعود حاکمانو سره اقتصادي او ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. دغه راز له حکومت غواړو چې هغه سیاستوال چې له داعش سره رابطه لري له واکه لرې کړي. زه دغه غوښتنې له خپلې خوا او د مقاومت د هغو ډلو لخوا کوم چې د دغه بزدلانه عمل د خندلو لپاره دلته راغلي دي.
خو صدر اعظم حیدر عبادی تر اوسه د دغو غوښتنو په وړاندې مقاومت کړی دی. سپینې ماڼۍ وویل چې عبادی او اوباما د ډیپلوماتیکو اړیکو او خبرو د دوام په اهمیت ټینګار وکړ. سعودي عربستان په بغداد کې خپله قنسلګری چې په 1990 کال کې د صدام حسین د رژیم لخوا په کویت باندې د برید له امله تړلې وه تیره اونۍ بیا پرانیستله. عبادی د سعودي عربستان او ایران د لانجې په وړاندې د یو عاقلانه مسؤولانه او مناسب عکس العمل غوښتنه کړې. صدر اعظم حیدر عبادی چې خپل هم شیعه دی د هیواد د اکثریت شیعهګانو تر فشار لاندې دی، خو دی غواړي چې د هیواد د پاموړ سنی اقلیت ملاتړ او باور هم له لاسه ورنه کړي. د عراق سنیان اکثر د هیواد د شمال او لویدیځ په هغو سیمو کې اوسي چې اسلامي دولت یا داعش ډلې لاندې کړي دي. داعش د دغو سیمو په لاندې کولو کې د بغداد له حکومته د سنیانو له ناراضیتوبه استفاده کړې. د سنیانو ملاتړ د حیدر عبادی لپاره ځکه مهم دی چې د داعش په وړاندې جګړه یې د تروریزم ضد مبارزه اعلان کړې، نه د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ کومه شخړه. د عراق د صدر اعظم د پالیسی لومړی بریالیتوبونه تیره میاشت هغه مهال ولیدل سول چې د عراق اردو د سونی قبایلو په مرسته او نړیوال هوایی ملاتړ داعش جنګیالي رمادي ښار څخه لرې کړل. د رمادي تر جګړې مخکې اکثر شیعه ملیشې د داعش په وړاندې جنګېدلې، خو دوی د رمادي له جګړې ځکه لرې وساتل سول چې سونیانو ته ډاډ ورکړل سي. د امریکا جمهور رئیس د عراق صدر اعظم سره پرونی تلیفوني تماس کې د رمادي د بریاو په حق هم خبرې کړې او ژمنه کړې چې په دغه ښار باندې د دولتي ځواکونو د واک ټینګولو لپاره نور مرسته هم کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ او دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا له کانګرس د الوتکو، جنگي هلیکوپترونو او نورو تجهیزاتو غوښتنه وکړه. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وشل شوی دی. په کوټه کې استخباراتي سرچینې وایي چې د پرون پر قومندان مولوي عالمجان باندې نامعلومو وسلوالو د کوټې په پشین سیمه کې ډزې کړې دي او هغه وژلی دی. ایرانی چارواکی وایي د یمن په مرکز سنا کې د سعودي عربستان د جنگي الوتکو په حمله کې د سفارت ودانۍ ته زیان اوخته او یو کارکوونکی ټپي شوی دی. سعودي بیا دا ردوي چې ګواکې د هیواد یا ائتلاف د ایران پر سفارت حمله کړې ده. د لیبیا په لویدیځ کې د پولیسو د روزنې په مرکز کې پرون په یو چاودنه کې لږ تر لږه 50 کسان ووژل شول او تر سلو زیات ټپیان شول. او د فرانسې پولیسو یو سړی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش بیرغ پورته کړی او په ډزو ووژه. د خبرونې پاتې برخه د ازادي راډیو د ډرامې یو کلی زر غږونه نوې برخې ته ځانګړه شوې ده.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې سارنوال له نعیم ملک ستار او د فرزانې د نکاح له شاهدانو نه اظهارات واخیستل او هغوی تر نظارت لاندې راوستل. راځئ په دې برخه کې واورو چې محکمه د هغوی په حق له څه پریکړه کوي.
د جلسې نظم مراد کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو شواهدو او دلایلو په پام کې نیولو سره زه د ابتدایي محکمې رئیس قاضی رحمان الله تاسو هر یو مشتاق د غلام نبی زوی او اسماعیل د محبوب شاه زوی د نکاح شاهدان او د فرزانې پلار محمد نعیم د احسان الله پلار ملک ستار د محمد کبیر زوی محمد کبیر د احسان الله نیکه او د فرزانې مشر تر دلاور خان په دې جرم چې فرزانه او احسان الله مخکې له دې چې قانوني سن ته ورسیږي جبرن نکاح ته مجبوره کړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د 28مې مادې په اساس تاسې هر یو په دوه کاله حبس محکوم یاست او د همدې قانون د 15مې مادې په اساس ملک ستار چې د فرزانې د تعلیم د حق مانع شوی دی په شپږ میاشتې نور بند هم محکومیږي. یعنی د دو بند ټوله موده دو کاله او شپږ میاشتې شوه. جلسه ختمه ده.
قاضی صاحب زه ما خو څه
کومه نصیب ما چرته بی
راکوز شئ دلاور خان راځه.
فرزانه خو څه زما لور نه وه. نه یم تا ته ویم ته ولې څه نه وې؟
زه د ځان پاک له څه نه شم ویلی. ستا پاک له به څه ووایم؟
ولې ستا لور ده که نه زما خو نه ده.
ولاله هغه ورځ ده چې زما د لور دسمال ورکو دا دې ولې ونه ویل چې دا زما لور نه ده؟ اوس خو دواړه در بدره شو.
نه یمه دا ټول ستا د لاسه. زه به اوس بیا دوه کاله زندان ګالم.
لالا چې زه څه نه وایم نو ته څنګه څه وایې؟
لا حول ولا خیر صبره. د دې دوه کاله زندان حساب به زه ستا سره کوم. د خور دپاره دې من زندانی کړو.
خیر د صابر صابو خو به زه مورته په مالګه کوم.
نه یمه تا خپل هر څه د بل اخلي ته واچول. که تا په زرمینې وار نه وی کړی او سر د پرې نه وی مات کړی، صابر به ولې په تا عریضه کوله؟
لالا، عریضه خو صابر وکړه، خو که زرمینې د هغه سارنوال مخکې زه نه وای بخښلی، اوس به مې سزا 15 کالو ته رسېدلې.
هو که نه، تا خو د ځان غمه کړې ده چې سزا دې ناکمه شوه. اوس ماته ګوره چې ستا د لور دپاره به زندانی کېږم.
راځئ راکوز شئ، اوس په خبرو پښیمانۍ څه نه جوړېږي.
ایسته شه خدای داده چې را باندې تاوان نسی. ایسته
هی ملنګه،
چوتي پاتموشه ته دی ژمی ته ګوره، ستا په بایسیکل زو دا راوړله ته ګوره.
خدای داده، اول سلام پسې کلام.
ښه، وعلیکم سلام. چوتي پاتموشه لکه چغندر داسې سوره اوښته یې.
څه وکړمه، نه دې دې اورېدلي چې بې زحمته راحت نشته؟ که زه د یوه من سودا لپاره هم موټر کرایه کړم ګټه به مې څه وي؟
ښه ژوتي پاتموشه، ته اول یوه کیلو لوبیا راته وتله او دا راته ووایه چې نعیم دې په محکمه کې ته سره وکړل.
زه خو د کلي دوکاندار یم، خود به خبر یم، ټول کلی پې خبر دی. لکه چې در په دره شوه زندانی شول.
څه کوې ته؟ لکه چې ورته ډېر خفه شوې. زه خو ښه پې خوشحاله شوم. مه کوه چې پوه شي چې یوه ډوډۍ څو پتې دي کېږي.
هو، د نعیم د لور په واده خو زه هم ډېر خفه شوی وم.
زړه دې پاتموشه، زه یوې خبرې ته ډېر حیران شوم چې ثابت څنګه دا لاره اوږدار پیدا کړ.
کومې لارې ته حیران کړی؟
همدا چې نعیم یې د خور سره زیاتی وکړ، دا هم پرته له دې چې خپله ورسره لاسه او ګرېوان شي عریضه یې پې وکړه.
خدای داده، اوس هغه د غوا د غوړو دوران تیر دی، خلک نباتي غوړي خوري، هره لاره ور معلومه وي.
خبره د غوړو نه ده، بله ده. زه د پاتموشه نورې حوصلې سر ته ورسېدې.
هو، مخکې به که ورور د واده شوې خور ننګه کوله، بیا به یې ویل چې خپل ژوند دی دی، څه کار پې لري.
هو، که به یې هډوکي هم پې مات کړل. ښه ورکه وایي، نور دا د خفګان خبرې نه کوم. ژمی څنګه تیریږي؟ دکان دې چلیږي او که نه؟
او شکر دی چلیږي، ګزاره مو کیږي، د چا خبره.
زړه دې پاتموشه، یوه خبره درته وکم.
څه اجازې غواړې کوئ؟
وایم زړه دې پاتموشه، کله چې ګل محمد له خارجه راشي، که دکان درنه واخلي، بیا به ته څه کار کوې؟
خدای روزي رسان دی. اوس که ګل محمد راشي، دغه خو هیڅ احوال نشته، مور له خفګانه سبا او بیګا پسې ناروغه وي.
ملنګه، خدای خبر که ګل محمد راشي.
غلی شه، داسې مه وایه، خدای دې په خیر راولي. همدا یو نارینه دی همدې کور و.
وی، اوس به مې له کوره وشړي، هغه سودا رانه هېروم.
ملنګه، بایسیکل مې درنه یوړه چې سودا کور ته ورسوم. ژر یې راولي چې بیا زما لاس هم بندېږي. ګوره،
ماما دې ځای نه چې خلاص شو بیا بېرته خپل کور ته ځو.
انشاءالله، همدا چې له دې ځایه خلاص شو مور ته به دې ورشي.
خدایه شکر، زه هم ستا له شره خلاص شوم. هر وخت به مې پلار راته ویل چې اوس ښځه لرې، هسې مه کوه، داسې مه کوه. زه ستا ښځه نه یم، پوه شوې؟ زه نن خپل کور ته ځم.
فرزانه د نعیم لور، فرزانه د نعیم لور.
دا دی دلته یو.
چیرته دی هلک کوجنۍ؟
دا دی دلته یو.
راځئ دننه، ته د فرزانې څه کېږي؟
ماما یم.
راځئ راځئ، تم راځه. صاحب، دا فرزانه و احسان الله دي.
راځئ کېنئ او قلندره دروازه هم وتړئ.
ښه صاحب.
قاضي صاحب، زه د فرزانې ماما. ښه، یوه شېبه اول اجازه راکئ چې زه د فرزانې او احسان الله سره خبرې وکم.
سمه ده صاحب.
فرزانې، کومو کسانو چې ستا په جبري وادولو کې لاس درلوده په جزا محکوم شول؟
نه، اسما پلار ته جزا مور کوي.
لورې، اصلي ګناهګار خو هماغه ستا پلار و، ځکه هغه پرته له دې چې په دې پوه شي چې دا نکاح باطله ده، بیا یې هم ته واده کړې.
قاضي صاحب، اوس څنګه کیږي؟
څه به کیږي، ستاسو دواړو نکاح له منځه ځي، هر یو به په خپله لاره پسې ځي.
صابره وروره، کومه نکاح چې قانون یې نه مني هغه اصلا نکاح نه ده، بیا یې له منځه وړل څه معنی؟ زه یوازې غواړم چې دا خبره قانوني کړم او بس.
لا ښه قاضي صاحب،
ښه وخت به نه ضای کوو، نتیجه به اعلان کړم.
هو او قاضي صاحب زه غواړم خپل کور ته لاړ شم.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون 28مه ماده وایي که څوک یوه جنۍ مخکې له دې چې د واده قانوني سن پوره کړي چا ته په زوره په نکاح ورکړي او د مدني قانون یوه اویومه ماده یې په پام کې نیولې نه وي په دوه کاله یا تر دوو کالو زیات بند محکومیږي او د انجلۍ د غوښتنې په اساس هغه نکاح فسخ کیږي. اوس د انجلۍ د غوښتنې سره سم دا نکاح باطله ده.
قاضي صاحب، اوس زه او فرزانه ښځه او خاوند نه یو؟
نه، د قانون له نظره خو تاسې له اول هم ښځه او خاوند نه وئ او اوس هم نه یاستئ.
زه نور لاړه شم قاضي صاحب.
هو لورې لاړه شه، ډېره بیړه لرې چې کور ته دې لاړه شي. زه نو لورې لاړه شه زه
ژوندی اوسې قاضي صاحب، زموږ لویه ستونزه مو راته حل کړه.
دا خو ما نه قانون درته حل کړه او ما خو خپله وظیفه ترسره کړه بس.
زه چې ځو ماما.
ستاسو په اجازه قاضي صاحب.
زه په خیر لاړ شئ.
احسنه، اوس نو ته خپل کور ته لاړ شه او زه خپل کور ته ځم.
هو بیګم، د خدای په امان صبر ماما.
ورسه سوی خوشحاله اوسې
ماما جانه. زه نو چې زه خپل کور ته، زه خپل کور پسې ډېره خفه شوی ما، خپله مور مې ډېره یادېږي.
زو زو خورسه جانه.
شکر خدایا، وړه لور مې بیرته غېږې ته راځي. زرمینې، تازه چای مې دم کړی، پیاله درته ډکه کړم.
نه نه چکم، نه مې په غم پوهېږم او نه مې په خوشحالۍ، او دا د دلاور لالا ګټه وه چې راورسېده. نه یې به اوس په کور کې.
وی وی، تا ته څه در پېښه ده؟ زه څه نه وایم، پنځه لاستا راغلي. د اسلام پلار ستا د مېړه له لاسه زنداني کېږي. خان سړی و، ستاسې له لاسه سپک سو.
دا ستا خان صاحب که دومره د درنښت پروا ساتلی، زما یوه لویشت لور مې نه ودوله.
ښه، تاسې لاسونه او پښې خو چا نه و تړلي، نه به مو ورکوله، خو خپل مېړه دې واک ورکړی و، خوله مو خو چا نه وه ګنډلې.
نعیم خو ویل زه مشر ورور مې دی، دومره به م نه وي ظالم چې لور یې تناره ته ورخطا کړي.
ښه ښه، اوس ډېره مه غږېږه، هغه له لور دې له تناره نه راووته. اوس به یې پلار او تره دواړه په زندان کې سپینګیرې کېږي.
شکر چې د شیطان زاره خو چاودله.
اوف زرمینې، زه به اوس تا ته څه ووایم. د فرزانې په واده کې له تا ډېر ما ژړلي، یو هم نه و خوشحاله. دا سرګرداني به مو په نصیب کې وه.
هو، په خپل لاس یو کار وکړه، بیا وایي چې نصیب یې همداسې و. ښه مو ورته وویل چې فرزانه وړه ده، غوږ یې ونه ګراوه.
زرمینې، هر څه چې و اوس خو هغه خبرې تېرې سوې، بس خوشحاله سه. نن دې لور له محکمې نه بېرته کور ته درته راځي.
هو، شکر مې په صابر ورور، که هغه نه وای لور به مې د هماغه کور شومه شوې وای.
ځینې خلک وایي چې هغه شر دې پېښ سي چې زموږ خیر پکې وي. ستا او د نعیم په شخړه کې د فرزانې خیر و.
شفیقې، دا هم نه ده چې زه په نعیم او دلاور لالا خفه نه یم، خو ډېره خوشحاله په دې یم چې فرزانه له هغه ترخه ژوند نه راخلاصه شوه.
هغه دې لکه چې راغلل، دا زرمینې ته یې مخې ته ورشه.
دا دی، ده راغلم.
مورې،
الله جان دې شم لورې،
مورې
شکر چې بېرته راغلې.
مورې، ما ته ویل چې بېرته خپل کور ته مه ورځه. شکر وباسې زرمینې، مه ژاړه نوره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د یوې بلې جمعې سهار مو نیکمرغه. زه یوسف ځدران تر 9 بجو پورې په روانه خپرونه کې له تاسو سره یم. لکه له دې وړاندې مو چار قام خپره کړي، د بشري حقونو کمیسیون د معلوماتو له مخې سږ کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی. دا تاوتریخوالی له وهلو ډبولو نیولې بیا د جبري او زیر سن ودونو ته رسیږي. موږ په تېرو څو اونیو کې په دې اړه د علماو او حقوقپوهانو نظرونه لرل او هیله من یم چې ډېر په موضوع پووئ. خو پوښتنه دا ده چې تر ټولو مسؤل د ښځو چارو وزارت په دې اړه څه پلانونه او څومره اندېښنې لري. په همدې تړاو د ښځو د چارو وزارت استازي هیلی اعظم نیکزاد نن زموږ د خپرونې میلمانه ده. اغلی نیکزاد، ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
مننه.
د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو، د 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې له لارې ستاسې غږیز پیغامونه هم درته خپرو او په خپرونه کې ستاسې ژوندۍ اړیکې هم اخلو. شمېرې مو دي 0 9 9 2 3 5 4. بله شمېره 0 2 2 5 5. اغلی نگزاد، په پیل کې که عمومي وغږیږو، د ښځو چارو وزارت د ښځو په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي څومره اندېښمن کړی او ډېر دا موارد په کومو برخو کې دي؟
مخکله دینه چې تاسو سوالونه ځواب ورکړم زم خپل سلامونه او نیکی هلې درنو اوردون ته وړاندې
کوم.
دغه د تاوتریخوالي او خشونت د ښځو پر وړاندې هغه ارقام چې موږ سره شته دونه ډېر ارقام نشته او بدون شک د اندېښنې وړ دی، ځکه چې خشونت او تاوتریخوالي د ښځې پر وړاندې تاوتریخوالي دی، د کور هغه ښه ژوند خرابوي او هغه صمیمیت چې د کور او د کور په منځ کې دی هغه هم له منځه ځي او بالاخره جامعه ته سرایت کوي. دا هغه خشونت او تاوتریخوالي دی چې طبیعتا لکه چې تاسو ویل اوهل تکول، جبري واده کول، او په ماشومتوب کې دی او بل په نوم کول، او په زور ودونه په بدو ورکول، دا هغه مسئله دی چې سترګې پرې نشو پټولی. او په کوم ډېر دغه یې چې په کورونو کې تاوتریخوالي منځته راوړي پکې د کم عمر واده کول دی، چې دا ټول ته ثابت شوی دی چې په کم عمر واده کول ډېرې ستونزې منځته راوړي.
دا موضوع اوس هم په افغانستان کې طبیعن په ډېرو سیمو کې شته. موږ ته اوریدونکي د بېلابېلو سیمو څخه اړیکې نیسي، یا اوریدونکي هم اخلو چې منتظر پاتې دی بیرته ستاسو موضوع ته مرازو. مهرباني، لومړی اوریدونکی دی، تاسو د خپرونې سره وصل یئ، نوم مو څه دی، له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ مهرباني. دا اوریدونکي اړیکه قطع شوې چې منتظر پاتو، بل اوریدونکي اخلو دی او منتظر دی بیرته نیکزاد صاحب تاسو ته راځو. مهرباني لطفا ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده، خبرې وکړئ. بله بله، خبرې کوئ؟ ښه، د اوریدونکي اړیکې شته، ما خبرې نه کوي. لطفا کله چې اړیکې نه سي زموږ د خپرونې وخت خاصې هم کم وي، زر خبرې کوئ. په همدې اړه 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره ته هم چې کله غږیز پیغامونه پرېږدئ، کله هم چې تاسو اړیکه وصل کیږي خپل غږ هم پرېږدئ. ډېر وخت تاسو هلو کوئ، یعنی مقابل جانب څوک درسره نه غږیږي، هغه غږ ستاسو په اتومات ډول ثبتېږي. نو بل اوریدونکی اخلو، مهرباني خپرونې ته راشئ.
محمد نبی
د نیمروز ولایت نه. خیر اوسې، ډېر بخیر راغلې، همېش مو اړیکه نیولې. خیر اوسې،
زه د دغه خور ته د اول سوال مې د خور څه دی او بل مې د سیس څه دی. زه دغه خور ته وایم چې کله تاسې د ښځو په هکله باندې ما وایي او غواړي عامه معلومات و خلکو ته ورسوي، نو تاسې دغه د اوس د میډیا د لارې لکه اسی راډیو کم یو پروګرام لري او ډرامه لري، دا ډېر ښه ډرامه ده او د خلکو لپاره چې متاسفانه اوس اکثره خلک راډیو لپاره ډېر کار کوي او راډیو نه غوړ باشي. نو داسې د
یعنی په مجموع کې د وزارت پلان شي دی، فکر کوم ستاسو پوښتنه همدا وه. زما پوښتنه مو همدې ته راتله. اغلی نیکزاد صاحب، تاسو ویلې چې تاوتریخوالی په بېلابېلو برخو کې دی، وزارت په دې برخه کې په تېره د کوچني عمر ودونه موږ ته بېلابېلو اوریدونکو د ولایتونو څخه هم اړیکې نیولې چې دا ستونزه لا هم باقي پاتې ده. څه پروګرام لري په مجموع کې؟
د خو د دې ورونه مننه، کسې هم اواز لږ خطا وصله غوښتل. د ښځو چارو وزارت د دغه مسلې په حلولو دپاره معنی خشونت قانون لري. که څه معنی خشونت قانون په پارلمان کې بند پاتې دی، خو دغه قانون د یو تقنیني فرمان له مخې توشیح ده او په عدلي او قضایي ادارو کې پلی کېږي او تطبیق کېږي. وزارت کسی هم ده تاوتریخوالی قانون من خشونت قانون لري، دغه پر سنگ زن نور پالیسیگانی ده خیز ده خی وضعیت ده پاره جور کرده او په دغه آخرنه وقت که ده آزار من آزار جنسی یو مقرری پاس شو چې هغه هم تصویب شویده او مریول اجرا دی.
اما دا هر څه ممکن پاسیږي، په ټولنه کې دا موضوعات لا هم شته.
ښه، زموږ لوی ستونز په ټولنه کې عنعنات دی. عنعنات دغسې یو شی دی چې اوس د قانون او د دین په مخ کې درېدلی دی او دغه د عنعنات د لرې کولو لپاره ډېر وخت نیسي. دا دی یو ورځ یا یو شپې یو یو کال کار نه دی، نو د ښځو چارو وزارت د دغه ستونزې د لرې کولو دپاره ذهنیت سازی کوي. دغه ذهنیت مونږ د مثلا د کنفرانسونو دی لرو چې سیمینارونه لرو ورکشاپونه شته او هم د حج او اوقافو سره یو دغه موافقنامې لرو چې هغوی مونږ سره د خلکو د پوهولو دپاره کنفرانسونه نیسي. د دغه ترشا مونږ هم ځینې سپاتونه لرو چې د رادیو او تلویزیون لخوا د خلکو د پوهولو دپاره خبره کیږي.
مهرباني اوریدونکی اخلو نگزا صاحب چې هغه منتظر پاتې دی، مهرباني خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای نه داړي کنی ولي؟
محمد د کندهار ولایت.
ډېر په خیر راغلی، خیر اوسې مهرباني.
زما په نظر سره خو چې زه خپله د ښځو په اړوند تریخوالی ګورم، هغه دغه د ښځو ولور ډېر لوړ دی. زما په نظر سره خو زه خپله دغه د ښځو د ولور لوړوالی تاوتریخوالی بولم. کله چې یو سړی په لس لکه مثال کوزده کوي، بیا په د ماښام په کوله باندې قدرت مثال په تور سره نه لري، نو هغه به د لس لکه څنګه ادا کړي؟ هغه سړی پنځه شپږ کاله خواري کوي، مزدوري کوي، د بل په روزانه، نو لس لکه به نه ادا کړي.
یعنی دا موضوع قصدن تاوتریخوالي په طرف ځي ستاسو په نظر؟
دغه موضوع هغه بره تاوتریخوالي په طرف روانه ده.
ستاسو نظر مونږ واخیستو. خپل مکړه مهرباني، پوښتنه خو نه لري؟
یا
خیر، یو بل اوریدونکی هم اخلو چې دی منتظر پاتې دی، چې دی څه ویل غواړي، پوښتنه لري که نظر خپروي. مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. بلې خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
څنګه ته؟ خیر یا؟
خیر اوسې، خیر راغلې، ستړی مشې.
دا خاصه دا ولور په خاطر زکه چې دا مستان په موږ کې بل څوره د مستان په دې قدرت نه لري په واته لا کوڅه په ساتي دا لکه کندار یو من روزګار په دې سره په څلور کولای شي چې ډیره ګرانګا چې یو څه هغه چې ورو دي چې مستان په دې قدرت نه لري هغه یو دا څه دې رقم بل کم ظلم څه باندې کوي.
ساسو اړیکه لکه خراب مو خو خیر اوسې، ستاسو نظر مونږ پور کو. ډیر اوریدونکي د ولور څخه هم شکایت لري، کیږي قانون ته اشاره وکړي، د افغانستان د ښځو چارو وزارت کړنو ته اشاره وکړي، یعنی دا خپل هم د تاوتریخوالي سبب کیږي په دې اړه باندې؟
بالکل، ما مخکې ویلي چې دا یو انانات دی په خلکو پر وړاندې. تاسو پوهیږئ چې ولول نه په قانون کې شته او نه په دین کې شته، او د همدې دپاره ځینې ماده چې په قانون منع خشونت کې دي هم دغه کولای شي چې دغه موضوع حل کړي. او هغه قضیه چې د منع خشونت په وزارت کې ثبتیږي، بیا وزارت هغه راجع کوي عدلی او قضایی نهادو ته. په عدلی او قضایی نهادونو کې هلته د قانون توشیه ده، منع خشونت قانون توشیه ده، هلته د همدغه مطابق د قانون په مادو دپاره دغه عملی کېدو دپاره هلته تطبیقیږي او عملی کېږي. دغه ستونزې چې راځي.
او خیر اوسې، بېرته هم راځو. 0 او 6 0 0 1 0 0 1 0 شمېرې لارې غږیز پیغامونه اخلو. ځینو اوریدونکو هلته هم پوښتنې کړي دي.
السلام علیکم، زه لوګر نشیانګ په تماس کې مزابر صاحب شبیر در سره. دغه ډرامه چې موږ وکتله بعد یعنې وړې ځلکیانې خاوندانو ته ورنه کړي دي، هغه وروره غټه دښمني جوړېږي. د موږ افغانستان خو بېبخته بېچاره وطن دی.
زبران صاحب سلامونه پر تاسو او پر ټول اوریدونکو. تاسو مېلمه ته سلامونه وایم. خادم نورزن د فراه ولایت صاحب، ما نظر د نکاح د عقد په اړه دی چې کله دا نکاح تړل کېږي باید د ملا امامانو مسؤلیت دی باید پوښتنه وکړي چې دا نکاح څنګه تړل کېږي، په کومو شرایطو تړل کېږي، دا نجلۍ وړه ده نو د واړه ته ودېږي که مشر ته ودېږي. دلته باید د ملا امامان سر خلاص که چېرې غیر شرعي دا پرې کړي یا دا ورکړي یا دا دوستي باید دوی په دې کښې ګډون ونه کړي، او هلته عامه پوهاوی وکړم کړي چې په دې کښې د اسلام له نظره خیر نشته، دا یو ډېر غیر شرعي عمل دی. او بله راځو دې محکمې ته چې خبره محکمې ته لاړه، محکمې چې خو ډېره ښه پرېکړه وسو اوس، او چېرې په افغانستان کښې داسې بې مثاله محکمې لکه تاسې چې اوس له ډرامه کښې تمثیل کړه داسې محکمې وجود نه لري متاسفانه. اوس تاسې د مېلمه څنګه دا پوښتنه ده چې داسې پرېکړې آیا په افغانستان کې سوي دي تر اوسه؟ که سوي دي مثال را کولای شوی؟ اوس ډېر د افغانستان د محاکمو څخه ډېر نا امید یو.
زما پیغام دغه دی چې موږ خپلې کوچنۍ خور له وروره هسې په مخې مور کړې ده، موږ ته هلک غلک ښوولی وو، اوس له موږ داسې د دوی سره په جنګیان اخته یو چې دا زموږ څنګه کېږي؟ بل هلک ځوان دی، دوی موږ ته هغه اوس مبایل کې اچولی دي او موږ ته ښوولی یو بل هلک و، موږ ته ویلی چې زموږ کوچنۍ ده اووه اتو کاله دی، که دغه ټلیفون د لارې څخه ما ته یو میسیج یا که د ازادي راډیو خپرونې وخت ما ته را وښول شي، زه خپله خپرونه واورم او دغه مشکل لیدل غواړي.
خیر اوس اوریدونکو، بیا هم کولی شئ د 0 او 6 0 1 0 1 0 1 شمېرې له لارې غږیز پیغامونه پرېږدئ. ما ټول یو ځای موږ نشو خپرولی، وخت په وخت سره درته خپرو. عادي نورزی اړیکه نیولې وه د فراه ولایت څخه. اغلی نګزاد وایي په محکمې کې که چېرې پرېکړې کوي هغه هم نه عملي کېږي، فساد دی په دې موضوع کې. که تاسو ټولې هڅې کوئ اما هغه عملي بڼه ونه لري، قانون وي موجود وي اما عملي کېږي نه، بیا ممکن خلکو ته ګټه ونه رسیږي.
هېڅ امکان نه لري چې عملي نشي، ځکه چې دلته قانون ده، دلته اداره ده. او ما یو ورور نه پوهیم چې د کوم ولایت نه و، د دې په هکله پوښتنې وکړي چې موږ چیرته لاړ شو او څنګه خپل ستونزه حل کړو. په هر ولایت کې د ښځو چارو وزارت ریاست شته، دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي او د ښځو چارو ریاست دوی د دې قضیې ثبتوي، بیا هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته د حل لپاره لیږي. دوی کولی شي هغه ستونزې چې لري مخکې چې هغه ما ورور وویل. او بل دا چې هغه بل ورور د لوګر ولایت نه چې پوښتنې وکړ چې هغه لوری و که خوری و دغه صغیر و، نو دا واقعا دغه پوری اړه د هغه څوک چې نکاح تړي باید پوښتنه وکړي چې آیا دا صغیر ده که ځوانه ده. که ځوانه وي خو طبعا شپاړس کلنه بي وي هغه به کولی شي چې نکاح وکړي، او که صغیر وي دا بیا هغه کس چې نکاح تړي هغه هم بیا محاکمه شي، د معنی خشونت د قانون له مخې هغه هم محکمه کیږي.
ټول هغه کسان چې په نکاح کې حاضر وي،
شاهدان ټول محکمه کیږي، ځکه چې دلته قانون شته. هیڅ امکان نه لري. زه مثال ورکوم، هغه خورې چې د کم عمر کې واده شوی و، هغه سهارګل نومېږه، سهارګل راغلی دلته او ټول هغه ستونزې حل شو. او سهارګل ډېر ښه ژوند لري.
داسې موارد به څومره وي په ټوله کې؟
خو شته، نو موږ نشو کولی چې
د اندېښنې وړ دي که نه؟
ډېر دي، دقیقا ډېر دي. دونه ډېر نه دي چې د اندېښنې وړ وي، دونه ډېر نه دي.
فکر کوئ چې په ټولنه کې چې څومره دي دومره محکمو ته راځي که نه؟ هره موضوع تر محکمې نه رسیږي.
فکر نه کوم چې ټول موضوع په محکمې کې راشي. که په محکمې کې راشي خامخا به حل شي.
او که محکمې ته راشي هم بیا په محکمه کې د فساد څخه ډېر خلک اندېښنه لري. اورېدونکو اوس هم تاسو ولیدل په دې اړه باندې وزارت نوي اقدامات لري نه لري؟ ځانګړي محکمې شته نشته که نه؟ ټول یو ډول محکمې دي؟
نه، ځانګړي محکمې هم شته. د فامیلي محکمې هلته ځینې قضیې کولی شي چې هلته لاړ شي، مخصوصا هغه قضیې چې د کم عمر که واده کیږي، دغه قضیه کولی شي چې د فامیلي محکمې ته لاړ شي او هلته قضیه حل کیږي.
مهرباني، یو وروستی اوریدونکی اخلو چې دی منتظر پاتې دی چې دی څه ویل غواړي. مهرباني، د خپرونې وخت ډېر کم دی، لطفا خبرې وکړئ. غزنی ولایت مقدس. مهرباني،
داسې خبرې وشوه چې زموږ کور کې څنګ کې یو نفر و، که د مرستې له بیا یو بل نفر خپله پېغله لور ورکړله، له دوه شپې درې کلنه لور خپل کوچني زوی ته ځینې وغوښته، بیا یو کال وروسته یې بېرته راوستله او چې چا چرګانې څاروي دي ما دې سر شي. دلته نیسو ما هغه کوچني وي هر وخت چې سوالو ته که ورشي نو په هر طرف باندې چې هغه لک په نور کورني وي د باندې د ساتېري د پاره مې اجازه نه لري، عادي د کوچنۍ ته راوتل دغه پښتانه به خپل حکومت ته کوي که چېرته مراجعه ورته کړي په پلار خو خوشحاله ده، خو ښځې به پیدا کړو دغه خوا د زوی ته کړې ده.
ډېره مهمه پوښتنه. خپله تاسو کلي کې په دا ډول موضوعاتو کې بیا کینی تاسو ورسره همکاري کوئ که نه؟ یعنې تاسو هم رول لرئ په دې باندې؟
دا سړی مخکې بېخي دلته و نه، هغه خپله لور چې ورکړه تقریبا نیم جري د ځمکه یې وایي چې د ولور یو یې دا درې کلنه نجري هغه ته واده ورکړو، هغه ځمکه یې کوډ دي که کوچنۍ لرې نجونې راوستلی وي سلم سا دا یې ځان سره وستي بېخي کم اوس ته تقریبا شپږ کلنه وي اته د باچې دپاره
ډیره مهمه پوښتنه وه، تاسو هم په داسې موضوعاتو پسې ګرځئ. وی ویلې چې په کوچني عمر کې لجونه ودیږي، فرضاً غزنی ولسوالۍ او غزنی ولایت مثال یې ورکو، کوچني عمر کې واده شوه، دا پلار خو یې ورسره راضي دی، هغه خو محکمې ته نه ځي په هیڅ وخت سره. تاسو هم که چیرې داسې قوانین نقضیږي هلته پوښتنه کوئ په سیمو کې؟
بالکل، لکه مخکې مچ ویل چې د لور درې کلانه وه، همداسې
نه پوهېږم عمر یې څومره، خو کوچنی وه البته.
کوچنی کوچنی دغه مسلې دی چې په کم عمر کې واده کول نه تنه د میرمن او خاوند ستونزې ترمنځ پیدا کېږي، خو په جامعه کې هم خرابي راوړي. په ولایاتو کې دغه ورور په غزنی په ولایت کې دی، په ولایت کې هلته د ښځو چارو وزارت دی، ریاست دی، که دغه ماشوم او دغه پلار نشي کولی، هغه خپلې مور سره کولی شي چې لاړ شي او هلته خپل ستونزې او خپل قضیې ثبت کړي.